السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یو ویبلې پښتو خبرونه ته خراغلې لمړی خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی راپور کې د هیواد امنیتي اقتصادي بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړي په دې راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو په تیرو دریو میاشتو کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي کارکونکو لاس غیر قضایی وژنې او یو خپل سر نیونې او له دوی سره د بد چلند اته قضیې مستندې کړې دي د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور کې راغلي که څه هم په افغانستان کې جګړه کمه شوې خو دوی 1,414 امنیتي پیښې ثبت کړې دي چې د تیر کال د همدې دریو میاشتو په پرتله 2 سلنه زیاتوالی ښیي په راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او تر څنګ یې دا هم لیکل شوي چې افغانان له ناڅرګند اقتصادي او ټولنیز وضعیت سره مخ دي د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن به هم د افغانستان په 1,000 ولایتونو کې اوروختونه وشي د دې ادارې د معلومات پر بنسټ په هرات نیمروز فراه بادغیس کندهار زابل دایکنډي غور فاریاب سرپل میدان وردګ غزنی سمنګان بلخ او جوزجان کې د واورې او باران احتمال شته د په داسې حال کې چې په روسیو کې ډېرو کاروانګرو د اوروختونو د نه کېدو او احتمالي وچکالۍ له درکه اندېښنه ښکاره کړې وه د کاناډا حکومت 21 میلیونه کاناډایي ډالر د هغو افغانانو ملاتړ ته ځانګړي کړي چې د خوندیتوب لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونه او پاکستان ته تللي دي د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM پرون وویل د کاناډا د حکومت دا مرسته بچي دې سازمان ته یې ورکړې په قزاقستان پاکستان تاجکستان ترکمنستان او ازبکستان کې د روغتیا په شمول د افغان کډوالو پر اړتیاو ولګول شي کاناډا د لویدیځ یو له هغو هیوادو څخه ده چې په وروستیو دوو کلونو کې لسګونه زره افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده ترکیه پرون اعلان وکړ چې د خپل هیواد په ختیځ کې له ایران سره په پوله د 1,000 کیلومتره دیوال د جوړولو چارې بشپړې کړې ترکیه له ایران څخه د قاچاق او کډوالو د مخنیوي لپاره د دیوال د جوړولو کار 2 کال وړاندې پیل کړی او ترکیه ته ګڼ شمېر افغان کډوال د ایران له لارې هم ورتلل د ترکیې د رسمي خبري اژانس اناډولو د راپورونو پر بنسټ اوس د ترکیې ځانګړي ځواکونه له ایران سره په پوله کې ښودل شوي ماینونه پاکوي له دې وروسته به د ترکیې امنیتي ځواکونه په بېپیلوټ الوتکو او پرمختللې ټکنالوژۍ د دې پولې څارنه کوي او د یمن هوتی اغیانو پرون په یو آنلاین خبرپاڼه کې وویل چې پر دوو بیړیو یې چې د اسرائیل لور ته روان وي بریک کړی دی په دې خبرپاڼه کې دا شوي چې دا بیړۍ وروسته له دې په توغندۍ وویشتې چې عملی یې د یمن د سمندري ځواک تماسونو ته ځواب ونه وایي او د دوی د خبرداریو پروایې ونه کړه په خبرپاڼه کې نه دي لیکل شوي چې دا بریک کله شوی دی تر دې مخکې د جمعې په سهار د جرمني د بیړۍ چلونې شرکت هاپاګوید ویلي وو چې د دوی پر یو باري بیړۍ په سور سمندرګي کې ډزې شوې خو زیان یې نه دی لیدلی د دې شرکت ویاندوی د جرمني ډی پی خبري اژانس ویلي چې د دې باریک اختی عملی ته هم تاوان نه دی رسیدلی درنو اوریدونکو د دې خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درخواي درسي ساعت ته جلا شوی خو له هغه وړاندې به څو راپورونه واوري د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په خپل نوی درې میاشتنی راپور کې چې امنیت شورا ته وړاندې کړی لیکلي چې یوناما د طالبانو حکومت لخوا په تیرو دریو میاشتو کې د مخکنی جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو او حکومتي کارکونکو د غیر قضایي وژنو لږ تر لږه لس بیخي ثبت کړي دي دا راپور چې تیره شپه ناوخته د ملګرو ملتونو په یو پاڼه خپور شوی پکې راغلي چې په همدې موده کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو یو خپل سر نیونې او له دوی سره د بد چلند اته قضیې مستندې کړي دي په راپور کې همدا ډول د څلورو ناعادلانه وژنو نه اویا خپل سرونه ونو او ترڅنګ یې له ملي مقاومت جبهې او د داعش خراسان څنګه سره د تړاو په تور د خلکو د شکنجې او ورسره د بد چلند د 1,500 مواردو د ثبت یادونه هم شوي د طالبانو حکومت که څه هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي د نوي راپور په اړه خبرګون نه دی خودلی خو وړاندې د دوی د مشر لخوا د بخښنې فرمان په عملي کېدو ټینګار کړی دی امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکل شوي چې د اګست لومړۍ د اکتوبر د 22مې دوی 1,414 امنیتي پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2 سلنه زیاتوالی ښیي خو په راپور کې بیا د وسلوالو نښتو د 1,40 کمېدو یادونه هم شوي په همدې موده کې د 15 ملکیانو د وژل کېدو او 125 نورو ټپ کېدو یادونه شوې چې په منځ کې 3-5 ماشومان یاد شوي دي د ملکي تلفاتو د ډېرې مرشوبلي مسؤوله ډله د داعش خراسان څنګه یاده شوې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په راپور کې خغلی ګوتریش لیکلي د 2022 کال په پرتله پر طالبانو د دوی د مخالفانو بریدونه کم شوي دي خو د آزادۍ جبهې په فعالیت کې زیاتوالی راغلی دی په راپور کې د تیل کار په پرتله د داعش خراسان څانګې بریدونه هم کم بلل شوي او د مقاومت جبهې فعالیت هم کم ښودل شوی دی د طالبانو حکومت هم په ځلونو د خپل مخالفانو د ځپلو خبره کړې، خو تر څنګ یې د دوی مخالفو ډلو ویلي د افغانستان تر ازادۍ به خپل فعالیت ته دوام ورکړي. امنیت شورا د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو په اړه د طالبانو د بندیزونو او محدودیتونو یادونه هم شوې. په راپور کې راغلي افغان نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته زده کړو او د کار اجازه نه لري، او تر څنګ یې هغه فعالان چې دې برخه کې د ملاتړ غږ پورته کوي نیول کیږي او زندانی کیږي. په دې راپور کې د رسنیو اجباري تړل او د اختلافي نظریاتو سانسور هم یاد شوی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت اندېښمن بلل شوی او زیاتوي. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت ناڅرګند دی. راپور کې یادونه شوې چې ډېر افغانان په بهرنیو مرستو متکي دي او همدا اوس له 9 میلیونه ډېر خلکو سره باید بشري مرستې وشي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅه کوي، مګر په دې برخه کې یې کومه جدي تګلاره نه ده اعلان کړې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
بلغاړي د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له زندانه د ښځو د حقونو فعالین دا پروانی د ازادۍ هرکلی کړی دی. د سازمان د هم غوښتي چې د طالبانو په بند کې د بشري حقونو او د ښځو حقونو ټول فعالانه او فعالانې آزاد شي. د راپورونو پر بنسټ میرمن پروانی له خپل میړه سره د طالبانو په زندان کې نږدې 3 میاشتې بندي وه او د پنجشنبې په ورځ دواړه له زندانه خوشي شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ د طالبانو په زندان کې لا هم یو شمېر نور د ښځو د حقونو فعالان او تر خوا یو شمېر نور فعالان شته.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له بنده د ښځو د حقونو د ملاتړې ندا پروانی او د هغې د میړه خوشي کېده یو مثبت انکشاف بللی دی. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پر خپله ایکس پاڼه د دوی د خلاصون د هرکلی په ترڅ کې لیکلي چې میرمن پروانی باید نوی نیول شوي. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان هم د ندا پروانی د خلاصون هرکلی کوي، خو وایي د هغې خوشي کېده کافي نه ده. نظیفه جلالی یوه له دغو فعالانو څخه ده. د ازادي رادیو ته وویل
از موږ د افغانستان د ټولو میرمنو لپاره بیا په تیره کې د بشري حقوقو د فعالانو په خاطر باندې د مدافعینو په خاطر باندې یو ښه خبر دی، لیکن د دې تضمین نشته چې ندا پروانی دوباره بیا په زندان کې وانه چول سي او په افغانستان کې د ندا پروانی په شمول ټول میرمنو باندې چې د بیان ازادي د تحصیل او نور محدودیتونه چې په دوی باندې وضع شوی دي، یعنی هیڅ نو ازادي دوی نه لري، نو په همدې خاطر باندې دا قابل د تشویش دي او د دې لپاره هم باید ګامونه پورته سي. خو د ندا پروانی ازادي دل د زموږ لپاره یو ښه خبر دی.
ندا پروانی د سشکال د سنبلې په ورستیو کې ل خپل خاوند او ماشوم سره یو ځای په کابل کې نیول شوی و. د راپورونو لمخې طالبانو میرمن پروانی او خاوند یې د پنجشنبې په ورځ په ضمانت خوشي کړی دي. طالبانو تر اوسه پورې د اغلې پروانی د خوشي کولو په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت چارواکي د ښځینه فعالانو د مدني ټولنې د غړیو او خبریالانو د نیولو او خوشي کولو په اړه عموما څه نه وایي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي یو ځل بیا د ښځو د بشري حقونو د ملاتړو جولیا پارسي، منیژه صدیقي او پریسا ازادي او نورو ټولو حقوق کسانو د ژر تر ژره او بې قید و شرط خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د بشري حقوقو او عدالت لپاره یې ژغونه پورته کړي او په دې خاطر په بند کې دي. ملګرو ملتو تیرونې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو وغوښتل چې د یو سوکاله، سوله ییز او باثباته افغانستان د راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقوقو په اړه ژبني ومني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي روز وا اوتنبای وا د یکشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې وویل د افغانستان اوسنی واکمنان د هغو ټولو کسانو په وړاندې چې په دې هیواد کې اوسي حقوقي مکلفیتونه او پراخ مسؤلیتونه لري او باید د خلکو په تیره بیا د ښځو او نجونو د بشري حقونو ساتنه وکړي. طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکړل شوي دي، خو د بشري حقونو ډیری فعالان وایي چې د طالبانو خبرې ډېرې عمومي دي. طالبانو په 2020 میلادي کال کې له واک ته رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او کابو یو کال وړاندې له پوهنتونه هم راوګرځولې.
اوریدل مو چې د بخنې نړیوال سازمان د طالبانو لبند د بشري حقوقو د فعال ندا پروانی او د هغه د میړ د خوشکېدو هرکلای کړی. دا په ځان سیال کې د چې 13 اونۍ د افغان خوځونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي اساسي رینامي لري هر سر د طالبانو په بند کې د بشري حقوقو د زنداني فعالانو د ازادي د غوښتنه وکړه. اغلی اميري ویلي وو چې جولیا پارسي، منیجه صدیقي، پریسا آزاده او یو شمېر نور د طالبانو په بند کې دي چې له دوی نن د پان تیرې باندې شربي په ورځ نه دا پروانی او د هغه میړه له بندا آزاد شوی دي، خو لا هم جولیا پارسي، منیجه صدیقي او پریسا آزاده د خوځو د حقونو هغه فعالان دي چې د راپورونو پر بنسټ د طالبانو په زندان کې دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم یو شمېر د خوځو د حقونو فعالان او معترضې ښځې چې د طالبانو د حکومت په هغه کړنو یې چې انجونې یې له زده کړو او کار منع کړی وي اعتراضونه کړي وو نیولي وو او له دوی یو شمېر ډېر وخت په زندان کې وي، خو د زندان د تیرولو وروسته بیا شوي. د طالبانو له زندانه معترضو آزاد شویو میرمنو او د خوځو د حقونو فعالانو هم کیسې کړي دي او له دوی ډېر شمېر ویلی چې طالبانو په خپل زندان کې شکنجه کولې، خو د طالبانو حکومت دا ادعا ویره کړي دي. اما د معترض خوځو د نیول کېدو په اړه باندې د طالبانو حکومت هیڅ کله ده او نه جواب نه دی ویلی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
او د پاکستاني پوځ لوی درسیز داسې مال له طرح کړی سره د مبارزې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره واشنگتن ته تللی چې د هیواد وضعیت مخ په خرابېدو دی. هغه د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په ګډون یو شمېر چارواکو سره کتلی دي، خو د پنځم په ورځ یوازې په خبر پښتونخوا کې د دوو بریدونو په پایله کې یو شمېر پاکستاني امنیتي ځواکونو ته مرشو بلاوخته او ترڅنګ د وسلوالو او د پاکستاني عسکرو ترمنځ نښته کې و میرمنې هم ټپیانې شوې دي. پاکستان د دین امنۍ پر په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان وسلوالو په تنظیمونه بولي، خو د طالبانو حکومت یې دا ادعاوي ردوي.
د پاکستان د پوز دوی درستیز له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې هڅه وکړه چې په خپل هیواد کې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د امریکا مرسته ترلاسه کړي. لکه چې عاصم منیر د پاکستان لوی درستیز مارل شوی، د متحدو ایالاتونو ته لوبلنی سفر دی. د پاکستان د پوز د عام اړیکو دفتر پرون په یو خبر پانه کې وویل چې جنرال عاصم منیر د امریکا د بندنوی چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آسټن په ګډون له بیلابیلو ملکي او پوځي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ایز او نړیوال امنیت او روانو بحرانونو خبرې کړي دي. د دې خبر پانی پر اساس دواړو خواوو موافقه وکړه چې له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري او دفاعي ملګرتیا د دواړو خواوو په همکاریو کې اساسي برخې دي. جنرال عاصم منیر د یکشنبه په ورځ واشنگتن ته ورسید. د دله سفر سره هم مهاله په پاکستان په تیر بیا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې ناامنۍ خورا زیاتې شوې دي. د پاکستان حکومت په زلونو تور لګولې چې په افغانستان کې واکمن طالبان په خپل خاوره کې د پاکستان خلاف د جنگیدونکو پاکستانی طالبانو د پناه ځایونو پر ضد اقدام نه کوي. د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اسیکزی پر خپل اکسپانه په ډیریس ملخان کې د دربش پوځیانو د وشل کېدو په خبرګون کې ولیکل چې پاکستان باید امریکا ته د اډو د ورکولو وړاندیز وکړي چې په افغانستان کې د ترهګرو پر پناه ځایونو بریدونه وکړي. د دوشنبه پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ویندوی ماتیو میلر څخه خبریالانو پوښتنه وکړه چې په واشنگتن کې د پاکستان له لوی درسي سره په کتنو کې به آیا پر دې احتمالي خبري وشي چې امریکا د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو پر ځالو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړي. د په ځواب کې وویل چې دوی د پاکستان له حکومت سره سیمه ایز امنیت او دفاعي همکاري ته سترګې په لار دي او سشکالې له پاکستان سره د همکاري په برخه کې یو لړ ګامونه اخیستي دي. د چهارشنبه په ورځ د امریکا له دفاع وزیر جنرال آسټن سره د جنرال منیر له کتنې وروسته پنټاګون په یو بیان کې وویل چې دوی د سیمې پر وروستیو امنیتي انکشافاتو او د دفاعي همکاري پر بالقوه ساحو خبرې وکړي. امریکا ته د جنرال منیر دا سفر په اوسنی وخت کې چې د دوه هیوادونو اړیکې په ځانګړي ډول په 2020 کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په ستونزمند پړاو کې دي، له ستراتیژیک نظره ډیر مهم ګڼل کیږي.
ډیره مننه چې ازادي راډیو سره وی او زموږ خبرونې مو تر دم ګړې پورې واورېدې. ما د پایل کې هم یادونه کړې وه چې د دې خبرونې لویه برخه د ازادي راډیو